دا مشال لړیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هرکلی وایم. دا خبری سات دی په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی په چمن کې احتجاجي ناشته روانه ده. په باجاول کې د امن لپاره جرګه شوی او د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو په سرشمیرنه اعتراضونه لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي دي که تر راتلونکي جمعې پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شوي نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته غځوي. نوموړي نن په چمن کې د ویزي او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد روان پرلته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د چمن او سپین بولدک ولسونه د ډیورنډ کرښې دواړو خواته کاروبارونه خپلوي او ځمکې لري، نو په داسې حالاتو کې ویزا او پاسپورت لازمي ګرځبل امکان نه لري. د تاجرانو اتحادی او سیاسی ګوندونو دا پرله د اکتوبر پر یوویشتمه پیل کړې وو او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه او ورکړل شي. بلخ د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اشکزی په نومبر کې یو خبري غونډه کې ویلي ول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر او سوداګرۍ لپاره د ویزو درلودل ضروری دي، خو پر پاتې مسلو به مذاکرات کوي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر ویلي ک د غلطه اسناد لرونکو افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هیواد به وشړل شي. سرفراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته ویل چې حکومت د اسناد لرونکو افغانانو او قانوني افغان کډوالو لپاره نوې پالیسی جوړه کړې ده. نو موږ زیاته کړه چې تر وسه یې شاوخوا لس کسان پیژندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل دي او دوی به له هیواد ایستل کیږي. بوکتی ویل دا پالیسی به د ټولو کډوالو افغانانو په ګډون په هغه کسانو هم عملي کیږي چې سوداګریزي یا سیاحتي ویزې لري. دا په داسې حال کې ده چې نگران حکومت د نومبر میاشت راهیسې په ټول هیواد کې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو کمپاین پیل کړی دی چې اکثریت یې د افغانانو دی. په دغه پریکړه افغانستان او د بشري حقوقو ادارو نیوکې کړي، خو حکومت ټینګار کوي چې دا اقدام د کومې ځانګړې ډلې خلاف نه دی. په باجاول کې د امن غوښتنې لپاره یو جرګه شوې. په 2023 کال کې د امن مطالبه لپاره جوړ شوې د باجاول امن جرګې د دسمبر په 1 یو وار بیا خپل غوښتنې تکرار کړې. په خار باجاول کې په شوې دغه جرګه کې د سیمې سیاسي مشرانو او ټولنیزو فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه واخلي. د باجاول امن جرګې وروسته له هغه جوړ شوې چې کله د 2023 کال په اگست کې د خار تحصیل بلدیاتي نظام سید باچا په گاڑی چاو د نشوي په هغه حمله کې نوموړی روغ وتلی خرستو جمعیت العلماء اسلام فی په اگست کې تاتو ورځو لپاره پرلت وهلې وو. دا باجاول امن جرګه غواړي چې حکومت دې د نامنې هدفي وجونو او قلنګونو خستنې مخنیوي وکړي. دوی ویلي که غوښتنې ومنل شي نو پرلت وهلو ته به مجبور شي. مخکې د سیمې پولیسو ویلي وو چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. دا خبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې سیاسي ګوندونه وایي چې په سرشمیرنه کې د دوی آبادی سمه نه ده شمیرل شوې چې په بنیاد یې تر حلقه بندۍ وروسته د خبر پښتونخوا د قومي اسمبلی څوکۍ کمی شوې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د نومبر پر 18 په اعلامیه کې ویلي چې نوو حلقه بندۍ په رڼا کې د قومي اسمبلی چوکو شمیر رقم شوې دي. د غرس د خبر پښتونخوا اسمبلی د چوکو شمیر 1015 وخت دی. خو په باجاول کې د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار عباس د دسمبر پر 9 مشالو ته ویل دوی ته په مردم شماري او د دوی د څوکو په کمیدو اعتراض دی او دا یو زیاتې غني. له خبر نه د قومي اسمبلی په خواني غړي اقبال پریدي مشالو ته ویل په کار نه بچي د قبایلی سیمو چوکۍ رقم کړ شوې وي. او وروستي خبر په ایران کې چارواکو د مهسا امینی په نوم د هغې جنۍ خپلوان د اروپایي پارلمان د سخاروف جایزې تر لاسه کول لپاره له هیواده بهر د تلو څخه منی کړي چې په 2022 کال په سپتمبر کې د پولیسو په حراست کې مړ شوی و. د هغې د مړینې وروسته په ټول هیواد کې د حکومت ضد لاریونه او مظاهرې پارېدلې وې. یوې سرچینې د نوم نو خودو په شرط د آزادی اروپا راډیو ایرانی سانګې ته وویل چې د امینی مور پلار او رور ته د دسمبر پر اتمه د تهران د امام خمینی هوایی میدان کې ویل شول چې بهر ته له سفر کولو منع شوي دي او پاسپورټونه هم ضبط شول. خو د کورنۍ وکیل صالح چې ورسره ملګری وو ښکاري چې ورته د تګ اجازه ورکړل شوه. د اروپا پارلمان د اکتوبر پر 19مه مهسا امینی او د ښځې ژوند ازادۍ غورځنګ ته چې د هغې د مړینې له امله رامنځته شوې وه ته د فکر د ازادۍ لپاره د 2023 کال د سخاروف جایزه ورکړه. دا د مشال اړې خبرونه. خبرونه مل مشال اړې واوریدل. کچر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په چمن کې د ویزی او پاسپورت شرط لازمی کولو ضد احتجاجي ناسته روانه ده. د پاکستان کورونا چارو نگران وزیر وای هغه افغان کډوال به هم نسی چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. خو په اسلام آباد کې یو افغان خبریال وای
قطعا عام افغانان د پاکستان په سیاست کې نه مداخله کوي، نه دومره وخت لري، نه دومره دلچسپي لري. دی غواړي دلته په حیث ماجر پات شي ژوند وکړي.
په باجبل کې د امن لپاره جرګه شوی یو ګډونوال وای په سیمه کې امن غواړي.
ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ پر ورځ باندې سیواکی دا جنگ نه معلوم، دا یو ډله نه معلومه، یو سړی نه معلوم، غوسر سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار ده.
دا خبر پښتونخوا په کبالي ضلعو کې سیاسي ګوندونه وای په سرشمیرنه کې د دوی آبادی سمنه در شمیرل شي چې په بنیاد یې تر حلقه بندي ورستو د خبر پښتونخوا د کامی سملی څوکۍ کمیشي بي دي.
په کار خدا و چې د 17-18 چې کوم رولو د الیکشن کمیشن پاغې کې سرکلې ماتول دا بالکل چې کوم د عیني او قانوني د نو په کار
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو ل مشال رادیو سره وسی. د مشال اړیو خبري سات ته تاسو غواګي څنګه د خبرونو کې هم باوریدل. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزی د لازمي کېدو پر ضد پر لټ نن پر 500 ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پر لټ د اکتوبر پر 20مه پیل کړي وو. غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پر لټ د پښتونخوا ملي عمومي ګوند محمود خان اچکزی ویلي که د دسمبر تر 15 پورې د چمن پر لټ غوښتنې ونه منل شوي نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته غځوي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه نور حال د سمد شبنم نه اورو چې له چمن راکوي چې د پښتونخوا میپ د مشر په غږ پیلېږي.
د چمن د پر لټ ټول اتحادیان غلي اتحاد پښتونخوا ملي پارټۍ
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او فنډیانو پر لټ د اکتوبر له 8مې روان دی. د دسمبر پر 9مه د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان څخه پر لټ د وینا پر مهال وویل
که په دې خبره خو به دی چې دا پر لټ ګناه ده، دا پر لټ دا ګناه ما کړی زه پکې شامل یم، بل هم ولا کفرې ده. نور چیرلوم نور چیرلوم نور چیرلوم نور چیرلوم
پر لټوالو د نومبر ل 6مې ل چمن څخه افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پر لټ مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زمش پر امن پر لټ په تراغوي پورې روان وي تر څو پورې چې زمش غوښتنې منل سوي نه وي.
دلته د ایپای د خوا یا د ایپسی د خوا پر بارډر باندې اوسم سریام رشپت شروع دی. دلته چمن پر مرګرو باندې زمر پر کبای قبایلی مشرانو باندی چی کما جمامتی یا امرور دی بیا بل مستقلیم دی پر اغو باندی سلام علی پایار کارد سی دل تا بچمن کی دی که دخپلاک دا پار مزایر وکل یا دی دخپل روزگار دا پار مزایر وکل یا دی دخپل امن و امان دا پار مزایر وکل بیا دی زمج پر خلقو باندی زمج پر پشتنو باندی بیا پایارو نکتایی بیا بلو بل دنده کهی.
د چمن پرلت لخوا د سیاسی گندونو او حکومتی چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې وه. د دغه کمیټې غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرلت ستونزې یې د هغوی سره شریکې کړې. په دې اړه د کمیټې یو غړي اجی عطاالله د ډسمبر پر 9 مشالیډو ته وویل:
او مرته کین جانې راځي چې دا ډېر غټښونه د چمن داوند لپاره هغه بعد موږ لاړو سرکاري حکام سره موږ د مجلسو کې او مرته کین جانې راځي چې اواز موږ د بالا حکام په ور وسو واخی دا ستونزه په چمن کې شته دا مرته د چمن اسلام آباد موږ لاړو په اسلام آباد کې سینټ چیرمین او د مختلف سینټرانو سره او د وزیر داخله سره د ګور سره موږ په دې باندې په مختلف وختو کې میټینګونه وکړه نو موږ خپل چمن د عوام چې کوم ستونزه وله کوم مشکلات یې پر بارډر باندې کوم کاروبار دی د هغه په حواله باندې موږ دا ټول مجلسو هغو ته کښېښوئ هغو ویله چې موږ انشاءالله په یو هفته او په یوه شپې اندر اندر کې موږ دې مسله د حل کېدو کوشش وکړو لیکن د بده مرغه د بېوسه تقریبا شپې کېږي یا دوه شپې کېږي چې موږ واپسې باندې راغلي پر هغه خبره باندې د بېوسه هېڅ ردعمل نه دی راغلی
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول تر څنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بارینیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی و. حکومت وایي چې دا اقدام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په واروار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، چمن.
مشال لیدو تاسو غوږی د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکتی ویلی دی چې هغه اسناد لرونکي افغانان به هم لکه ملک باسي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. نوموړي د دسمبر پر 3 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې تر اوسه یې لس داسې کسان په نخښه کړي دي چې د په وینا په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې کولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې رئیس د هغو افغانانو د ایستلو ته دوام ورکړی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د سرفراز بوکتی په فکر هغه کوم افغانان دي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي او یا له سیاسي فعالیتونو څخه د هغه هدف څه کېدی شي. د مشال لوی خبریال راشد خټک په دې اړه د سیاسي چارو له بیلابیلو شنونکو سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پاکستان نگران وزیر داخله سرفراز بوکتی ویلی دی چې د ملک نه بې اسناد افغان وستل به دوام لري، خو د دوی سره به هغه اسناد لرونکي افغانان هم وستل کیږي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. په 8 دسمبر یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال د وویل چې د بل هیواد نه راغلي هیڅ چاته هم اجازه نشته چې په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې وکړي او دا صرف د پاکستانیانو حق دی چې د عین لاندې په سیاست کې برخه واخلي. د خبری کانفرنس ته وویل
کسی کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے، کسی کے پاس پی آر کارڈ ہولڈر ہے، واٹ ایور دا سٹیٹس اس ویزا کے ساتھ آیا ہوا ہے،
کسوک تو مہاجر حیثیت لری یا چا سرا پی آر کارڈ دے کا ہر سوی کا پہ ویزا راغلے دے کاروباری ویزا لری یا دا سیل پہ ویزا راغلے دے کچھ سیاسی فعالیت وکڑی نو سمدستی با شڑل کی گی زکچ دا انتخابات و وقت دے اس دا سے لس کسان وستل کی گی داش میر جات دل ہم شی زکچ منگ پسے لگے دلیو او پنخ کوئے پا پاکستان کے بس صرف پاکستانیان سیاست کرنی
تو لہٰذا یہ پولیٹکس پاکستانیوں نے کرنی.
زنی تزیہ نگران وائی چی در وزیر داخلہ خبر پا اصل کی تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دخغ بیان جواب دے چی دا افغان کڈوالو دا وستلو مخالفت یہ کرے ہو. په پیښور کې آزاد خبریال او تزیانګار رفت الله اورکزی هم دغه نظر لري. د پدې اړه مشال رادیو ته وویل
وزیر داخله چې کوم اشاره کړی دی دا ما په خیال باندې دغه نهم او د لسم مئی چې کوم دلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه احتجاج کړی او چې هغه کې بیا ګیرو جلو وشو ډیر زیات نقصانونه وشو د قومي اساسو ته چې دی اور لګولې شو نو په هغه وخت کې چې دی څه کسان دلته خیبر پختونخوا کې چې دی هغه نیولې شوی ځوانانو او هغه ټیم حکومت دا دعوه کوله چې دی ډیر افغانان دي خو ما په خیال باندې دا اشاره چې دی هغه طرف ته دی.
خزانه نور تزنگران وای چې افغان کډوال د پاکستان په سیاست کې فعاله برخه نه اخلي. د انتخاباتو ورځې دي او وزیر داخله د امنیت سترو په خاطر داسې بیانونه ورکوي. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وای چې په انتخابی کمپین کې د زیاتې ګڼې ګوڼې نه د بچکېدو په خاطر سرفراز بکټی دا خبره کړې ده. د دې سوال په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
د دې مقصد دا نه دی چې ګینه دیو پس الیکشن کې بودریږي یا چرته د ایم ان ای ایم پی ای سیټ ته بودریږي. دا څنګه لکه په سیاسي حلو ځلو کې چې کوم سیاسي کمپین دی پاغه کې ببرخه ناخلي سیاسي جلسونو ته بنورځي. نو د سیاسي جلسونو دوران چې کوم دی نه دا سیاسي مشران چې کومه پولیټیکل لیډرشپ دی هغه د اولس منځ ته لاړ شي نو بیا سکیورټي لګه ګران شي مجبوري سیاسي حلې ځلې. نو په دې تناظر کې لکه دیو دا قدم پورته کړی دی چې په سیاست کې ببرخه ناخلی.
اسلام آباد کے افغان جرنلسٹ سمیع یوسفزئی وی چې افغان کډوال پر تبند پاکستان یو یا بل ګوند خوښوي خو عام افغانان د پاکستان د سیاسي ګوندونو غړي نه دي. دوی چې د مخالفو ګوندونو غړي هم افغان کډوال په سیاست کې فعال برخه اخیستو ته نه پرېږدي. غنی هڅه کوم د وړاندې د جمعیت العلماء اسلام یو سینیټر حافظ حمدالله شنختی کارډ هم په دې تور بلاک شوی چې د افغان کډوال دی. د په دې حق مشال لډیو ته وویل
قطعا عام افغانان د پاکستان په سیاست کې نه مداخله کوي نه دومره وخت لري نه دومره دلچسپي لري. دی غواړي دلته په حیث ماجر پات شي ژوند وکړي. خو که ځینې کسان پخوا وختو کې راغلي وي دا بیله خبره ده چې افغانان د نړۍ په نورو ملکونو کې پاتې شوي دي. د هغوی د نیشنلټي نه ترلاسه کړي دي هغوی په سیاست کې مداخله کولی شي یا کار کولی شي. دا د چونکې د وزیر داخله مشکل دا ده چې دی د بلوچستان ده او بلوچستان کې هلته پښتنو اکثریت په بلوچو زیات شوی ده. نو دوی دا فکر کوي چې افغانان چې راغلي دي دوی کارونه جوړ کړی دی او سیاست کې برخه اخلي. نو زما خیال دی له هغه تناظر نه دی قصې ته ګوري.
اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی تجزیه‌نگار او کلمنگار رشید صفی وایي چې د وزیر داخله خبرو ته د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ د خرابیدونکو اړیکو په تناظر کې قتل پکار دی. د دوی پښتنې په جواب کې مشال رډو ته وویل
د پاکستان د ریاست چې کوم یارانې وي په افغانستان کې نو هغه یارانې او هغه دوستانې چې کوم دي نو هغه اوس په دښمنۍ کې په بدلېدو کې هغه عمل روان دی او څنګه چې په تورخم او د چمن لارې روزانه تړلې کیږي او د دوان اړخه چې کوم دی یو بل سره د ناخوښۍ اظهار کیږي. دا دوه قومونه جدا کول دي. دا دوه ملکونه چې کوم دي د یو بل سره چې دوی ورولي وا د یو بل سره چې کوم گاون توب پاغه کی او غټ چاو دی را وستل دی.
دا یادونه ورده چې پاکستان د تیر دوه میاشتو سره د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړی دی او د کورنۍ چور د وزارت تعداد شمار تر مخه تر اوسه پر سلور لکه 23,875 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوی دی. د حکومت دا وعده چې په دوی کې تر 90% زیات کډوال په خپل خوخه بیرته تللی دی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال لته د سیغوګي په باجول کې د امن لپاره جوړ جلګي یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې هلته د امنیت لپاره د ډاډ وړ ګامونه پورته کړي. یاد جرګې په خپل غوښتنه کې تر اوسه د امنیت لپاره د حکومت او امنیتي ادارو په کردار د ناخوخي سرګندونه کړی ده. د جرګې غړو مشال لته ویل چې اوس یې څوک هم ځان خوندي نه ګڼي. از خو ځایي انتظامي په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای ساتلو لپاره ګامونه اخستي او ژمن دي. نور تفصیل شانواز تر زیرا کړ.
د باجوړ امن جرګې کې ویل شوی که د سیمې د امنیت لپاره ګام پورته کول نو هغه یوازې د ولسی پاڅون د لارې ممکن نه دی. د دسمبر په مو د باجوړ په خار کې د دغه ضلع د سیاسي او سماجي ډلو د مشرانو یو غونډه کې دا هم ویل شوی حکومتي ادارې د امنیت تر اوسه د لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دغه جرګه کې د نورو سیاسي ډلو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند نمائندګي هم وه. د دغه ګوند یو مشر او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډو ته وویل جرګه کې ډیرو خلکو داسې خبرې وکړې چې ګوندې که حکومتي ادارو دوی ته وسله آزاده کا نو دوی به خپل حفاظت په خپله وکړي.
په دې کې زمونږ ډیر زیات مشران او ویناګانې دا وی چې هغه غوسه او هغه ته دا ویناوي چې یاره مونږ ته ټوپک آزاد شي او مونږ که وسله آزاد شي نو مونږ خپل ځان ساتلی شو. خو زمونږ وینا د هغې مخالف فوداری فزد و من همیشه د پروازم دغه چټکړې ده چې کم ټوپکې زمونږ لاسونه ترغلي دي دغه بدبختی او دغه بدنصیبی زمونږ تر دې حد پورې جوړه ده چې مونږ د تعلیم نه محروم یو مونږ د روزګار نه محروم یو مونږ د خوشحالي او ترقی نه محروم یو. دغه ټوپک لکبل نه نم چې دې ځنې مشران پکې دا غوښتنه کوي. دغه نه مونږ دا پښتنه هم مکتچه آیا تاسو ته اوس نه نم ټوپک مارشتنه څه
د باجوړ امن جرګه تیر کال په اگست میاشت کې جوړه شوه. د دغه میاشت په شپاړسمه نیټه د خار تحصیل د بلدیاتي ناظم سید بادشاه په ګاډي چاودنه شوه چې هغه پکې معمولي زخمي شوی و. په 19 اگست خار کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا پرلت اعلان شو چې د اگست تر شپږویشتمې جاری و او د امن جرګې د جوړېدو وروسته د کمشنرۍ او د پولیسو د انتظامیې سره په خبرو ختم شو. حکومتي ادارو جرګې سره په 14 نقطو خبرې شوې او وویل شو ادارې ژمنې دي چې د بدامنۍ، هدفي وژنو، د قلنګونو د ټیلیفونو ترڅنګ د هر رقم ناامنۍ مخنیوی وکړي. د عنایت کلا بازار صدر او د جمعیت علما اسلام فیډرې د خار تحصیل جنرل سیکرټري عمران ماهر مشاد راډیو ته وویل هیڅ یو وعده پکې پوره نه شوه
او ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ په ورځ باندې سیوا کی او د ټولو بازارونو کې وخت په وخت باندې واقعاګان کی نو څوکم چې سپین جامع غوندي او 50 روپۍ او سیدیان لکه او سیاسي رقم نه پر لخص سوچ لري نو هغه خطر محسوسه او بازارونو ته نه راوځي او بلدار شي تیر وخت کې حالات خراب او کم چې اپریشن په 2008 کې او 2007 کې هغه وخت کې په عوامي خلکو کې دومره خوف او حراس نه و ځکه چې هغه د طالبانیزیشن د حکومت او د طالب په خپل منځ کې جنگ اوس چې کوم دی نو دا جنگ نه دی معلوم دا یو ډله نه ده معلومه یو سړی نه دی معلوم خو هر سړی په خطر کې دی ور سړی تیار ده.
سید صدیق اکبر مشاد رډیو ته زیاته کړه که د ولس غوښتنې منل کیږي نو دی پرته له پرلت او پاتونه بل هیڅ لار نه ویني.
یو نظر د خپل مشران نه هغه شان تم توقع لرم دا غي غټه وجه دا ده چې په 14 اگست باندې موږ د فاسون اعلان کوو دا مشران زمونږ د مخالف شو دي موږ تغداران ویل او دی ویل چې دا د پاکستان نه بایکاټ دی دا پاکستان نه مني په هغه وخت کې هم موږ ویل او نن هم موږ دا وایو چې تر څو پورې موږ ټول متفق شوی نه او موږ متحد شوی نه تر هغه وخت پورې امن ممکن نه دی او دا بار بار جرګې کول بار بار راټولول زما خیال دا غزان خلاصول دی او قام ته صرف خودل دي چې موږ دا بند پاره راوته دی.
باجه ورکه د سیاسي ډلو ترڅنګ د عسکري ځواکونو د پولیسو غړي هم وخت په وخت هدف شوي. تیر وختونو کې د پولیسو مشران ویلو دوی ژوند دي چې د بدامنۍ مخنیوي وکړي خو دوی غوښتلی ولس دې هم ورسره د قلنګورو د مخنیوي لپاره تعاون وکړي او قلنګ غوښتون کې د پولیسو ته وخی چې د ناامنۍ جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور.
مشال د تاسې غوږې په کورمه کې د سرخوی داری خلکو د ډکه ورکړي که په لار زنډول شبه کار بیرته زر تر زره پیل نه شو نو احتجاج به شروع کړي. د سیمې خلک وایي یو نیم کال شدی چې د لار جوړېدو باندې کار زنډېدلی دی. مقامی خلک په دې اړه غوښتنې لري خو بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د فنډونو کموالي له وجې د لار په جوړېدو کار ودرېدلی دی. نور تفصیل طارق ورګزیا کوي.
د سرخوی درې توپ خان اورګزی مشال رډیو ته د خالی پورزویلی په 2018 کال کې چې کله یاد لار په جوړدلو کار پیل شو نو سره نه واځي تګره تک ستونزې د هر په لور روانه شو بلکې په سیمه بنیادی سہولتونو ورته هم ملاویدلو تمه پیدا کړه. خو اوس ور باندې کا تر ودرېدلو پس په همدغه ستونزمن حالت تر ډیره حده د پاتې کېدلو خطر پیدا شوی.
په دې باندې مخته اروازو احتجاج با کو پر امن او خالبار وزیر ودونو تبار وزو د روټ واجی نمو هر صفات دي سکولونه مشمو نشیت لای او اسپیټال ته مو رسایی نکیږي نو روټ سره ټولی مسالې مو سپوري اها د روټ واجی نه پاتې دي نو مهرباني وشي اعلی حکام دو په دې باندې اکشن وخلی.
په منځنی کورما کې د سرخوی دراسیمه دا سیده چې پکې تر زرو زیات کورانه پاتې کیږي خود تک را تک لارو ته نه دا ورغلې چې لامل د سیمې اوسیدونکو تر باغ پورې سفرونه پیدل او یا په خچرو په غره کې تر کولو په خپل منزل ته ځانونه رسوي. په سیمه کې د مقامی خلکو په خبره تر اوسه سکول، هسپتال او یا داسې نور سہولتونه پر دغه خبره نه دی ملو چې هغلته لار نه دا ورغلې. ځایي اوسیدونکو عبدالباسط مشال رډیو ته وای په سیمه کې ځمکه او ځنګلونه لار د جوړدل په پروژه کې راغلل خو پر دغه خفه نه دی ولې چې خژوند او ترقی غواړي. البته یو نیم کال رهي سر باندې کار په ودرېدلو دوی پریشان دي.
اگر چې کدی ولا وسره د خبر نه خوخواله هغه بور بور گزارش وکړو او د خبر باندې خلک رلی کړو نه غو بل لر مختبوت لو کلی باندې یو غړ لنګالو څه کم از کم درې سوور لک روپیو ته قیمت لري دور لنګال ولا ونه غو لایقړه خراب کړله او هغه لای خراب کړو او مخته روټ تیر نه کړو اوس کې کوم کمر دے کمر بنیا غویلور دے کور ویلور دے او خپل د کوم لنګالو او زنګالیا خرو کلو
بلخوا په دغړه د سی ان ډبلیو محکمې ځای مشر مشتاق علي مشال رډیو توای د منځنی کورمه په شپږو مختلفو ځایونو کې سړک دو جوړدل او پرخولو په پروژه کار دا وخت په دغه ودرېدلې چې فندو سره نشته علي زیاتوی دوی غواړي چې پروان کال کې خپل کار سرته ورسوي خدا هر څه تر هغه ممکن دي چې 50% پاتې فند ورته په وخت جاری شي چارواکي وایي حکومت 3 کیلومتر لار د جوړدل لپاره 8 کروڑ روپے تخمینه لګولې چې په دوو کالونو کې لا هغه ډیره کمه برخه ورکل شي
حال خبره دادو چې پیسې نشته دا شپه جوړی نه دي دته میسته ته دته هم 33 لک روپے روغلی دي نو 33 لک روپے یې چاته تقسیم کړو خو دا خلک په کون فیا کون باندې غوړي په کون فیا کون باندې سړیا چای چته کوي چاول خو حکومت خو پیسې روکو د کروڑې روپے پروجیکټ نه دي دا په لکه خو نه کیږي کنه چې سب پیسې روکو مو خپل چار په باندې کو څه غوړي کی مو کنه چې مو چار د نو شي
د باغ کلی سرخوی درې لار نه یوازې د گوکی او منتو سیمې له سرخوی درې سره نخلوي بلکې د دې ترڅنګ پر دغه لار ځای اوسیدونکي صدې خار او ټل ته هم تګ را تک کوي د یاد سیمې اوسیدونکي په دغه لار صدې خار ته په یوه نیمه ګنټه کې رسیږي خو که جوړه شوه نو بیا به سفرونه تر څلوېښتو منټو ته راکوشي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
مشال تاسو غوږی د خبر پښتونخوا د قبایلی ضلع سیاسي مشران وایي د دوی له سیمو سره په سرشمیرنه یا مردم شماری او د هغه په اساس په شو حلقه بندیو کې زیاتې شوې دي د دوی په وینا د دوی د سیمو آبادی کم اخودل شوې چې ورسره یې د قومي اسمبلی څوکۍ کم کړل شوې دي دوی دا هم وایي چې د ملک نور برخو کې پر لک او په قبایلی سیمو کې پر ډیر آبادی لک سیټونه ورکړل شوې دي خو انتخاباتو د انتخاباتو کمیشن داسې تورونه ردوي تفصیل شانواز ترک زیرا کوي
د انتخاباتو کمیشن د جاري شوی شمیرو تر مخه د قامي سیملي د پاره شپږ څوکۍ کمی شوی دغه څوکۍ د قبایلی ضلعو نه کمی کړي چې دغه ضلعو د سیاسي ډلو په خبره په کار و دغه ضلعو کې ترقیاتي کارونو تر پوره کېدو او د انزمام د پوره عملي کېدو پورې دغه څوکۍ نه کمی کړي خبر ضلع نه د قامي سیملي په خوانی غړي او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل دغه ضلع د موضوع راهسې د ترقۍ نه بې برخې پاتې شوي او اوس چې د ترقۍ وخت شروع شو د قومي اسمبلی څوکۍ ورته کمې کړې
په کار خو دا و چې په دې کې په دې ترانزیشن پیریډ کې قبایلي علاقو له دا سیټونه مغه 12 پر 12 پاتې شوي وي چونکه ترانزیشن پیریډ دی او په دې کې لا مختلفې خبرې په خپل ځای باندې پرتې دي دومره خبره دا ده چې زما په ضلع کې لک سرکل ماتې شوې په کار خو دا و چې د 17-18 چې کوم روډو د الیکشن کمیشن په هغه کې سرکل ماتول دا بالکل چې کوم دی عیني او قانوني د نو په کار خو زما د حلقې او زما د ډیسټریکټ کې سالور سرکل ماته شوې
د انتخاباتي کمیشن د 13 نومبر د اعلامیه تر مخه د قومي اسمبلی د څوکۍ او شمیره د 302 نه 306 درشو ته راټیټی شوې دغه کې بعد 206 شپږ څوکۍ د خلکو پر رایه ډکیږي شپې ته د زنانو د پاره ولې لست لګکیو د پاره ځانګړي شوې د کمیشن په اعلامیه کې د خیبر پختونخوا صوبې د اسمبلی د غړو شمیره به 115 وي چې پکې د زنانو برخه شپږ وش او د لګکي غړو برخه څلور ده د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز مشال رډیو وویل د څوکۍ شمیره کمیتل ځان له یو مشکل سره مخ کېدل دي خو د په خبره د دوی په سر شمیره نه هم اعتراض وو
مردم شماری چې کوم دی زمونږه حقیقي شمیره ده هغه نه ده شمارل شوی که تاسو ګورئ په پنجاب کې په ګجرات ښار کې په 9,25,000 باندې دوه د ایم این ای سیټونه ورکړل شوي دي بلخوا که تاسو ګورئ په باجوړ کې په 14,00,000 آبادۍ باندې یو د ایم این ای سیټ ورکړل شوی دی د ایم این ای سیټونه زمونږ هرگز نه کمېدل خو که زمونږ چرته حقیقي مردم شماری شمارل کې شوی وي دا د کروڑ نه اباو مردم شماری ده زمونږه دیو زمونږه شمیره چې کوم دی 50,00,000 خوا ته راوستلې ده
د دسمبر په اولنې نیټه د انتخاباتي کمیشن په پاڼه دوی یو خبر پاڼه کې لیکلي داسې خبرونه چې ګوندې د خیبر پختونخوا څوکۍ کمی شوي دغه اعتراض بی بنیاده بللې دوی لیکلي دغه اعتراض د تحریک انصاف ګوند یو مشر او وکیل بابراوان کړو کمیشن بیا لیکلي قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګاړې شوې نو ورسره د خیبر پختونخوا صوبې شپږ د قامي او شپاړس د صوبې اسمبلی څوکۍ زیاتې شوې دي شانواز ترکزه مشال رادیو پېښور
مشال لیتا سی وگی د رمانه گلی نمای برخه در اور سیدو تاسو د خبرون لندیز وای دا پختونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان چکزی ویلي چې تر راتلونکي جمعه پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شوې نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته غځوي. نوموړي دا څرګندونه نن په چمن کې د ویزې او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد روان پرلت د وینا پر مهال کړي. د تاجرانو او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 21مه پیل کړی وو او د پاسپورت او د ویزې شرط ختمولو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر ویلي کې د غلطه اسناد لرونکي افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هیواده به وشړل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه یې شاوخوا لس کسان پیژندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وو او دوی به له هیواده ویستل کیږي. په باجوړ کې د عمل غوښتنې لپاره یو جرګه شوې. په 2022 کال کې د امن مطالبه لپاره جوړ شوې د باجوړ امن جرګې د دسمبر پر بومه یو وار بیا خپل غوښتنې تکرار کړې. وی ویل چې په سیمه کې د امنیتي ادارې امنیت ټینګښ لري خو پولیسو په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. دا خبر پښتونخوا په کابلي ضلعو کې سیاسي ګوندونه وایي چې په سرشمېرنه کې د دوی آبادی سمه نه ده شمېرل شوې چې په بنیاد یې تر حلقه بندۍ وروسته د خبر پښتونخوا د قومي اسمبلۍ څوکۍ کمې شوې دي. دا څرګندونې د خبر پښتونخوا بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشال رادیو سره شریکې کړې دي. خو الیکشن کمیشن د دسمبر په لومړۍ په خبر پاڼه کې هغه اعتراضونه بې بنیاده بللي ول چې ګواکې د خبر پښتونخوا څوکۍ کمې کړل شوې دي. او په ایران کې چارواکو د مهسا امینی په نوم د هغې جنۍ خپلوان د اروپایي پارلمان د سخاروف جازي ترلاسه کولو لپاره له هېواده بهر ته د تلو څخه منې کړي چې په 2020 کال په سپتمبر کې د پولیسو په حراست کې مړه شوي وه. د هغې د مړینې وروستو په ټول هېواد کې حکومت ضد لاریونونه او مظاهرې شوې وي. دا خبرونه لنډیز مو واورېدو. ساسې پام د نورو رپورټونو په لور راګرځو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د را روانې غونډې په درشل کې د بشري حقوقو د سار د سازمان یو جګپوړي چارواکی وایي میرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو د څانګې مرستیالې پر خپلې ایکس پاڼې په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. امنیت شورا تایید کړی چې په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي خو د غونډې نیټه نه ده خودلې. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې پر راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشټوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی لومړی د پند دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري کوله غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بند دروازو ترشا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه او را روانه اونۍ د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عرب امارات په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي سو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان دی جکپوړي چارواکي همدارز وویل هغه خځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنې لاندې د بشري حقوقو له سرغړونو کړيږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازي خبري وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې له مخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همداراز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالره کنګل شوي شتمنۍ د آزادولو لپاره یوه بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 8 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,215، 2,110، 12,980 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ته تاسې غوږی د پاکستان په ګډون په نړیوالو رسنیو کې په دې اړه بحث روان دی چې د حقانی شبکې مشر او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی تر ډیری مودې د پاکستان په پاسپورت سفرونه کړي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نه تر اوسه دا خبرې منلې او نه هم رد کړې ده، او په افغانستان کې هم طالبان حکومت هم تر اوسه په دې اړه ځانګړی غبرګون نه دی ښودلی. خود سیاسی او سیمیز چارو شنون کی په پاکستانی او رسنیو کې له خبرو شو خبرونو سره اتفاق نه کوي. د دوی په وینا دا د منلو وړ نه ده چې د سراج الدین حقانی په سیر تر نړیوالو بندیزونو لاندې یو کس د داسې د عام مسافر په توګه سفر وکړي لکه څنګه چې په پاکستانی رسنیو کې ادعا شوې ده. نور تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه نه رد کړي او نه هم منلي دي چې ګواکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی تر کلونو پاکستانی پاسپورت استعمال کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچی د دسمبر پر 8 په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال د یو پښتني په جواب کې وویل دا په دې اړه کره معلومات نه لري، نو ځکه شایي بل وخت ور باندې تبصره وکړي. دا له هغه وروسته دا چې د پاکستان په دی نیوز ورځپاڼه کې خبریال عمر چیما خبر ورکړ چې سراج الدین حقانی تر دې وروستیو کلونو پاکستانی پاسپورت کارولی او قطر ته سفرونه کړي دي. نوموړي ادعا کړې وه چې یوازې سراج الدین حقانی نه بلکې په زرګونو افغانانو هم پاکستانی پاسپورټونه کارولی دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې مشر او د 2021 کال د اگست 15 پر افغانستان د واکمنو طالبانو د کورنۍ چارو وزیر دی. نموړی نه یوازې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دی، بلکې امریکا د هغه پر سر 10 میلیونه امریکایي ډالر انعام هم اعلان کړی و. د 2008 کال د جنوري پر 14 د کابل پر سرینه هوټل په برید کې د یو امریکایي په ګډون 6 تنه وژل شو. امریکا د هغه برید د پلان جوړولو په تور سراج الدین حقانی د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچوي او د هغه پر سر یې لس میلیونه امریکایي ډالر جایزه اعلان کړه. اوس پوښتنه دا ده چې پر دې هر څه سربیره سراج الدین حقانی رښتیا هم د یو عام کس په څیر پر پاکستانی پاسپورټ قطر ته سفر کړی او که څنګه؟ خبریال او شنونکی سمی یوسفزی د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې هغه خبري اترې لنجدې څارلې وی چې په نتیجه کې د 2020 کال د فروری پر 9مه دوه اړخیز تړون لاسلیک شوی و. نوموړی وایي دی فکر نه کوي چې سراج الدین حقانی دی یا پاکستانی پاسپورټ درلودلی وي او یا دی هم د قطر په خبرو اترو کې شریک شوی وي.
د پاکستان پاسپورت تر لاسه کول دا یو ډیر عادي امر ده. د طالبانو افغاني مشر اختر محمد منصور پاکستانی پاسپورت باندې سفر کول او پاکستانی شناخت کارت لرلو ثابت هم شو او هغه باندې کورونا هم اخیستی و هغه هم ثابت شولو. البته د څومره چې د حقانی د نتورک د مشر سراج الدین حقانی په اړه خبرې دي، څومره چې زه په قطر کې پاتې شوی یم او د مذاکراتي بهیر مې نږدې ساتلی دی، هغه هیڅکله قطر ته د مذاکراتو دپاره سفر نه و کړی.
د طالبانو پر چارو نظر لرونکی بل خبریال میرویس افغان وایي دا چې سراج الدین حقانی تر نړیوالو بندیزونو لاندې وو نو داسې فکر نه کوي چې هغه دې په دې توګه پر پاکستانی پاسپورټ سفر کړی وي لکه څنګه چې په پاکستانی رسنیو کې ادعا کیږي.
زه په دې باندې معلومات لرم چې سراج الدین حقانی او د هغه د کورنۍ نور ګڼو غړو شناخت کارتونه لرل، یعنی پیژند پاڼې لرلې پاکستانی، اما دا چې سفر یې کړی دی دا خبره تر ډیره پورې قابل د اعتماد نه ده. تر اوسه پورې له ما سره هیڅ داسې اسناد نشته چې سراج الدین حقانی دی دوهې ته سفر کړی وي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راغلي دي.
طالبانو د 2013 کال له اکتوبره د 2020 کال د فروری تر پایه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا سره خپل منځي خبري اترې کړې وې. په دې وخت کې طالبان هم په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدل او هم په دوحه کې له امریکا سره په خبرو بوختو. پر طالبانو نظر لرونکي لیکوال او شنونکي نظر محمد مطمئن وایي په هغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره سراج الدین حقانی ځکه پاکستانی پاسپورت ضرورت نه درلود چې ټولو طالب مشرانو ته افغانستان خپل پاسپورټونه ورکړي وو.
توافق داسې شوی وو چې افغاني پاسپورټونه به مذاکراتي ټیم ته ورکول کیږي او دا د دوبۍ کنسلګری د افغانستان کنسلګری شو لامغینه واخیستل شو او قطر ته ورورسیدل. مخکې له دې نه چې اغوی له قطر نه وځي د قطر په میدان هوایی کې اغوی ته تسلیم شو.
طالبان چې کله په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدل نو د افغان حکومت او امریکا په ګډون زیاتره نړیوالو تور پورې کاوه چې پاکستان هغوی ته پټنځایونه او مرسته ورکوي، خو پاکستان به تل داره دوله. د سیاسي او سیمیزو چارو په افراسیاب خټک وای حکومتونه چې وغوړي نو هغوی بیا بی پاسپورت هم خلک یوې او بلې خواته بیولای سي.
امریکا دا که پاکستان دی که نور ریاستونه دي، دوی خو دوه مرکزي لوبې کوي کنه، په خولې یو وایي عمل کې بلا کوي. دا ویل چې د پسر پیسې وي نو دې څنګه نو خبر دا د پسر پیسې دي اوس هم ورباندې دي وزیر داخله دی په افغانستان کې، نو دا خو دوه مرکزي لوبې دي. دویمه خبر دا ده چې قطر کې یو خو رسمي مذاکرات وو چې هغه ټاکل شوي وفدونو کولو هیاتونو کولو، خو بله خبره دا بل داسې وو خلکو چې هغې شاوخوا کې به ناست وو د خبرو کې به کومک کولو. نو هغې کې یقینا چې سراج حقانی خو مهم سړی دی د طالبانو په دې خپل حقانی شبکه، خو بیا ځان ته یو خپل حیثیت دی په طالبانو کې دننه.
افراسیاب خټک وویل د ده په فکر د سراج الدین حقانی د پاسپورټ موضوع د پاکستانی استخباراتو په خوښه د دې لپاره راپورته کړل شوی ده چې د تحریک طالبان پاکستان په اړه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار واچوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان طالبانو په بیا بیا غوښتنه کوي چې هلته د میشتو پاکستانیو طالبانو پر ضد ګامونه پورته کړي، خو د طالبانو حکومت وایي دوی هیڅ چاته نه اجازه ورکړي او نه یې ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکيشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غوږی د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي چې د دوی هدف واک ته رسیدل نه بلکې د هغو خلکو احتساب کول دي چې ملک یې د په وینا کمزوري اقتصاد ته رسولی دي. د موري دا سرګندوري پرون په لاهور کې د خپل ګوند تر غونډې وروسته اکړی دي. هغه د چانوم یاد نه کړ خو په خواني وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې داسې یو تن په واک کې را وصل شو چې هغه په ریاست اقتصاد او خارجه تګلارا نه پویدو. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره زیاتره ګوندونو کمپاینونه هم پیل کړی دي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وایي د هغه ګوند واک او حکومت نه غواړي بلکې د هغه چا احتساب غواړي چې هیواد یې کمزوري اقتصادي حالت ته را رسولی. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف دا خبره د دسمبر په 8 نیټه په لاهور کې د خپل ګوند پارلماني مشرانو د غونډې وروسته په وینا کې کړې ده. نواز شریف د چا نوم سرګن نکړو خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره یې وویل چې داسې یو تن په واک کې راوستل شو چې هغه په سیاست، اقتصاد او خارجه تګلارې باندې نه پوهیدلو. نواز شریف وویل چې د دوی ګوند واک اختیار او حکومت نه بلکې د هغه چا احتساب واړي چې هیواد موجوده اقتصادي کمزوري حالت ته راوستلې.
اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم یہاں صرف حکومتیں لینے کے لیے نہیں آئے نا حکومتیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ.
شینون کی وای په پاکستان کې د احتساب بیانیا تل د سیاسي ګټو تر لاسه کولو لپاره کارول شوې ده. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد وای د هیواد پوزي استابلیشمنت تل د احتساب عمل د سیاستوالو په ځد کارولې دي.
دا د ټول نه زیاده چې چا استعمال کړي ده نوغه پوجي امیرانو کاغه ایوب خانو کاغه ضیاء الحق کاغه پرویز مشرف نو ټول دا کوشش کړي چې د احتساب په نوم باندې سیاسي مشران چې کوم دی هغه بدنام کړی دي، هغه یې زورل دي او دغه شانو د خپل مقصدونو لپاره هغه دا استعمال کړی دا احتساب بل مکملی چې کلا دا غیر جانبدار ومي او دا د هر چا خلاف.
د نواز شریف د روستیو سرګندونو په اړه د پښتني په جواب کې خبريال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
د نواز شریف د احتساب د ناره چې کومه ده هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه چا سره په ډیل باندې نه یم راغلی، زه په خپله راغلی ما او زه به خپلې مطالبې هم ساتمه. نو په دې طریقې سره هغه خپل په حق باندې دا یو تاثر هم ختمول غواړي. بل دا ده چې اکاؤنټیبلټي دا خو اوس هر څوک دا خبره کوي کنه چې په پاکستان کې خلق لري کړی شي، حکومتونه ختم کړی شي، په خپله بیا چې هغه چا لري کړی وي هغه هم اومني چې او دا خیره مونږ غلط لري کړی و، مونږ عمران خان غلط راوستي و، مونږ له نور راوستل پکار و، مونږ له نواز شریف حکومت نو ختمول پکار. خو نه دا صرف منلو پورې خو کافي نه کنه، دا پکار دا دی چې بیا دې چاله سزا پکې هم وشي.
په لاهور کې د مسلم لیگ نون د پارلماني بورډ د غونډې وروسته د احتساب په اړه د نواز شریف د سرګندون وروسته په پاکستانی رسنیو کې داسې شیننی بیا پیل شوی چې ګواکې نواز شریف یو ځل بیا د ادارو سره د ټکر حالت ته روان دی. په دغه اړه د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی سیاستوال تلال چودری د دسمبر په 8 نیټه وویل چې د نواز شریف د ادارو سره د ټکر تاثیر سم نه دی او د نواز شریف د روستیو سرګندونو مطلب دا دی چې ادارو له خپل خپل احتساب پکار دی. د میا نواز شریف د اوباسلو سره چې د هیواد سره کوم ظلم شوی نو نواز شریف او مسلم لیگ نون خدا برداشت کړو خو هیواد یې نشي برداشت کولی. نن هم اقتصاد په بد حالت کې دی او عام وګړي هم په بد حالت کې دي. نو په ادارو کې د نن چې کوم خلک دي هغه ویله آیاده دي خبرې احتساب کول نه دي پکار
او ادارو کو کیا اس کا احتساب نہیں کرنا چاہیے.
خو تیر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا د مسلم لیگ نون دا ډول تورونه رد کړی دي چې واکې د موجوده اقتصادي بدحالۍ ذمہوار پاکستان تحریک انصاف دی او پاکستان تحریک انصاف د هغوی د دوري حکومت وروستو په دوی باندې لګول شوی د درغلو تورونه هم رد کړی دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و باندې سترګې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو تاسو غواړئ تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام داراس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. په یوټیوب هم تاسو د مشال ریډیو تازه ویډیوګانې کتلې شئ. انسټاګرام خوښ کړئ او ټویټر هم تعقیب کړئ. ساسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د خزو ادارې په مرسته په کورونو کې کاروبار کوونکي د زنانو د لاس جوړ توکو نندارتون شوه. دغه نندارتون کې د هغو خزو د لاس جوړ توکي خرص او نندارتون لپاره خودل شوی وو چې یا خو سیلاب زپلی وو او یا د ماشی ستونزو له وجې په کورونو کې د تشدد ښکار شوی وي. نور تفصیل په پیښور د شبیر رمضان په دې رپورت کې وو.
په پیښور کې شوې دغه پروګرام کې د خیبر پښتونخوا سیلاب ځپلې سیمو د چرسدې سوات ډی خان او د سوابیا زنانو نه علاوه هغه زنانو هم ګډون وکړ چې په کورونو کې د بیلابیل تشدد ښکار شوی وي او وروسته د بیلابیلو غیر سرکاري سازمانونو په مرسته خپل روزګارونه پیل کړي. د یاد پروګرام تابع کوونکي د یو ان ویمن یا زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي د متحده قومونو سازمان غړي شاهد شاه وایي
دنیا کې چې کوم جنډر بیسډ وایلنس روان دی هغه وکټم سره دا یو اظهار یک جهتی دا او سکال مونگا یو این ویمن د چکم می د ډومیسټک وایلنس وکټمز دی او د سیلاب وکټمز دی اغه د پار مونگ اکنامیک امپاورمنت کې سپورټ ورکو ایتمو هوم بیسډ بزنس سٹارټ کو اونن واغه د پار دا ایونت او ایگزیبیشن دا کو چې اغه راشي خپل سامان خرڅ کی د خو نتورکینګ او کی او ډونر سره خبرې اترو کی
دغه نندرتون کې برخه خستون کې د 400 اگر پایا نګین وای سیلاب ورلا کور هم ړنګ کړو او د خاون روزګار یې هم ختم کړو. ولې د ځینې غیر دولتي سازمانونو د روزنې ورسته د بیک نه په قرضو د کور دننه د زنانو او ماشومانو د جامو روزګار پیل کړو او اوس خو خوشاله ژوند تیروي او نور زنانو ته هم روزګار ورکړي دي.
الحمدلله زما ماشومان اوس په خوش کولونو کې سبق وایي او مخ کې چې کوم دی زبر حفقیدم چې را زما اولاد په خوش کولونو کې سبق وایي او خو جاما پیزار دی واغوندي او زه اوس ډیر زیات مطمئن یم د خپل رب نه چې الله تعالی مونږ باندې دونه رحم وکړو او شکر دې زما زندگی ډیره بهترینه ده الحمدلله. او زه نور خوشو تم دا ویل غواړم چې پکور کې دنه چې یو پل نه پیسې او لاس په لاوي چې پیسې مال راک جامه پیزا را لواغل نه دینه دا خدا خپل کور کې دنه نه یو ورکوټ شان کاروبار شروع کې
د سواد مدین ګلناز وای پکور کې شالونه او صادر جوړوي او خو پیسې ګټي وس وای زیاتره زنانه هم د ماشی تنگدسته لوجي پکورنو کې د تشدد ښکار کیږي. نو کچره زنانه خپل روزګار او کاروبار لري نو دا امکان به تر ډېر حد کم شي.
نو د ماشی استند لوجي چې دنه پکورنو کې تشدد هم کیږي زیات ځکه چې یو پلار باندې پورا هم الله دی هم په خزې ټولغه بوچی هغه دغه پسری نو کچته کې خزې ځانه ګټه شروع کینې د یو حد پورې هغه خپل هاون سپورټ کوي. نو دې سره بداو شي چې کم تشدد چې هغه سړی په ذهن چې کم بوجي او دغه فیملی باندې چې کم بوجي هغه به کم شي او خوشحالي امن او ترقی به راشي.
هم د سواد ګل زمان خان وای چې د خپل کور ټول زنانې مختلف روزګارونه کوي او زنانو سره سره چې د نارینو مرستې ترلاسه وي نو ژوند به نور هم ختیریږي. دې مشال لیډو ته په دې باب لوای
په سواد کې خدای لغنو بالکل د چادر چا دیواله
اداره نه په زنانه او ته اجازه نه خوښ چکل ال ته ارګنایزیشن کار شروع کړي دي لګ لګ تقریبا 30-40% زنانه په کور په چار دیواره کې لکه دا کړای سلای دا په پروټ کې دا ګریډینګ پیکینګ دا سپاینې دا خبره قاعده کوي نارینه ول د بهر کار کوي مارکیټینګ ول کوي او دنه چې کم دا تقریبا ټول زنانه مخکې به موږ اکثر لګ دی یو لاس دولس تنه کړای نه کی یو نارینه هغه به ګټه کوله او چې سره زنانه طرف نه لګ 20-40% سره دوی ملګری شو نو اډر ښه شو کورونه لګ پاخه جوړو مو واړه په لاول په سرکاري سکول ګو سره پرایوټ سکول نو کې کېنول او د ژوند تور طریقې او خوراک حق دا خوش کړل
دا ټول نړۍ په شمول پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې هم د زنانو د خېګړې او حقونو لپاره د فعالیت یا اکټیویزم شپږ ورځې مانځ لیکيږي او د لړکې د 26 نومبر نه ټول ملک او سلو روانو صوبو کې د یو ان وومن لخوا بیلابیل پروګرامونه روان دي او دا به تر 10 دسمبر جاری وي او د دوی په وینا دا واریا ناره هم د زنانو په معاشي توګه ځواکمن کول دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
مشال رادیو تاسو غوږی بالکل تاسو کولی شئ د مشال رادیو یوټیوب چینل خوښ کړئ او غوږ دلاري تاسو ویډیوګانې هم کتلی شئ دروانې غړي اخري رپورٹ پر تاسو پام را ګرځوم پسواد کې د پاکستان کرکټ بورډ د 14 او 14 کلونو کم عمره لوبغاړو غوړه کول لپاره لوبي پیل کړې دي په دې مقابلو کې په سلګلو لوبغاړي برخه اخلي ټاکل شوی چې لوبغاړي به وروسته د صوبې په کچه په مقابلو کې هم برخه اخلي نور حال لسواته نیاز احمد خان راکوي
سواد سید شریف پیز آباد کې د صوبائی کرکټ لوبډلې لپاره سلګونو زلمی لوبغاړي ورغلي چارواکي وایي چې 14 کالو پورې 1500 او 14 کالو پورې 1900 لوبغاړو کې به دوی لس لوبغاړي ټاکي چې وړاندې مقابلو ته ورشي د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی ریجنل مشر د کرکټ کوچ حسین علي په دغه محل د لوبغاړو ټاکنو په اړه وویل
زمو پېښور ریجن د پېښور ریجن کې سواد وسره مطلب نوشهرا 400 لوور دیر او پېښور دا 15 ډیسټریکټ کې کندی دینه په پېښور ریجن جوړ شوی دی نو دغه انډر 13 کې به دلته نن لس کسان سلیکټ شي او انډر 16 کې به لس کسان سلیکټ شي بیا به فردر د دې لس د کسانو جیدن د 50 کسانو د پلیئر چې کم د ټول ریجن نه سلیکټ شي نو دا به ان شاء الله په پېښور کې فائنل ریس کیږي څنګه به 13 کې هم یو ټیم جوړیږي بیا 50 کسانو کې به چلو الکانو ټیم جوړیږي دغه شان به 16 کې هم جوړیږي د 50 کسانو کې به ان شاء الله 20 کسان غسلې کیږي او باقی د داغه بیا پراپر چې کم دې ټریننګ کیږي هغه پاکستان کرکټ بورډ چې کم دې هغه په دې گراس روټ لیول باندې ډیره زیاته فوکس ده ځکه پلیئر چې روزي نو هغه د دې انډر 13 انډر 16 نه روزي
په مقابلو کې د سوات شنګلې او ملکن ضلع نه شریک لوبغاړو د بیټنګ او بالینګ جاج ورکړو د دې کې بعد لوبغاړي وای چې بیلابلو کرکټ اکیډمیانو کې تربیت اغسته تم لري چې وړاندې به لاړ شي
زمانو غیرت الله راو زه په کلاس 9 کې سبق وایم زه چارباغ نه راغلم او ټرایلز لا راغلم دلته او ان شاء الله به ټرایلز کوم کامیابی کو او ډیر ښه د ینګسټر لپاره ښه اپورچونټی راځي ټرایلز ورکی او ډیر ښه پلیران وګرا غلي ښه فاست بالران وګرا غلي او ښه بیټسمنان دی وګي زه فاست بالینګ کوم
کوم زمانم سپتین دی زه مې کرکټ کې مې کرټ انډر بیټسمن او وکټ اوپر وکټ کیپر راونډر یم دلته کې از ما فیورټ دغه چي دی ائیډیل هغه دی په کرکټ کې بابر اعظم اوس نن چې کوم 16 ټرایلز دي کنه دغه هالي سره موږ زدا ډیر ښه پلیئرز راغلي د هر ځین راغلي هر اکیډمۍ نه راغلي او ان شاء الله زموږ ته مړه چې موږ به کې سلیکټ شوم دکې
د کرکټ لوبغاړو د جاج اغستون کې د پاکستان کرکټ بورډ کوچ جمال الدین وای چې پاکستان کرکټ بورډ کوشش کوي چې تکړه لوبغاړي وړاندې لاړ شي بیا دا ټرایل هم د کرکټ زلمو لوبغاړو ته پروفیشنل لوبه خودلو موقعه ده
نو دا یو سټیپ دی بالکل انیشل سټیپ ته د ماشومانو کم چې سکول ماشومان انډر 13 کته سو ګور زیاتر شپږم کلاس کې ووم کلاس هغه ماشومان دی بیا انډر 16 و چې بیا نه هم والا لسم والا نو هغه ماشومانو د پاره ولنی سټیپ ته بهترین د دوی چې دی ځنه کرکټ شروع شي پی سی بی دونه انویسټمنټ وکي نو یو خو دی ته د کرکټ لاري معلوم شي چې کرکټ څنګه کیږي انټریکشن وشي لاندې ماشومانو سره بل دی له پنجاب کې هغه کرکټ وکي یا سندھ کې وکي مختلف ایریاز کې پکې کې وکي نو کلچرل انټروډکشن وته وشي د یو بولډ
فٹنس راشی بڑی ډیر زیات د مخکې کرکټ لپاره دا اولنی سټپ ډیر زیات لازمی دی.
هڅه خو د پاکستان قومي لوبه هکې ده، خو کرکټ په پاکستان کې د خلکو د ټولو نه زیات خوښیدونکې لوبه ده، ځکه ورته حکومت د قومي لوبې حیثیت ورکړی. پاکستان یو ځل د کرکټ ورلد کپ هم ګټلی او هر کال په پاکستان کې دغې لوبې لپاره بیلابیلې مقابلې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکښته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.